سلامونه څلور بجې شوې احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا افغان کډوال ویستل پیل کړي چې د موقتی استوګنې کارتونه یې پای ته رسېدلی دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمي د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشه دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیفیتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلي ضرب العجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلی ضرب العجل د جمعې پر ورځ پای ته رسېږي. واشنګټن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملین د چهارشنبې پر ورځ وویل چې پوتین به د پنجشنبې پر ورځ د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل سړي اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سیشن بی کړي دي. د هغه په ټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې دا استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سختې قحطۍ خبرداری ورکړی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره میلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یوه قوریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلې کولای سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره راستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم په خپل وار سره سلامونه ونی کیږي تاسو درنو کارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کېدای سي او کنه؟ تناوس یو ازمایشي مرحله ده، او که تولید کېدای سي روزل کېدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان دا عموما په افغانستان کې تروسه پرې مرواج نه دي او نه تروسه پرې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوو دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په چسه کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرتي کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري. که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایمي موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې کول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه تر څنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجه تر ډېر څلوېښت ته رسېږي، لیکن د شپې درجه بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوه جاتو نه بلکې پر نورو میوه جاتو هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې دا نه لرو او داسې اساسي حل لاره نه ده ورته لټول شوې.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوي دي، لیدل کېږي چې هلته حاصلات هر ورکړي دي، او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډېره نازکه ده، او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل، بادونه کېدای سي ډېر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجې تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دا د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې نازک د غشي روزنه هم ډېر سخت ده. په هلمند کې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو په تجربه کړې ده، خو بدبختانه د کیلیې کوم اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کیلیې هغه مناسبه اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه یې نه ده ورکړې. میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او شوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوبو څخه ښه حاصلات وایستل شي بازار ته وړاندې شي، داسې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عمو زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي را تجربه کوي په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې، خو متاسفانه سل فیصده کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې و دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسته دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د پستې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي، خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو د چړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شول. خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغې بازار ته ارزسي. داسې نمایشي کته جوړه شوې ده، نمایشي مې واخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده ارزه شوې.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط کې اجازه وي دیوغي نظر او پوښتنه براوخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو صاحب
سلطان
میهمانو ته
و علیکم سلام. سلطان يم شیبر صاحب، ما هم کار دی، مهربان یاست، ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی، شکر دی،
الحمدلله. قراری دا د محترم میهمانو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرادو نه دی، دغه د جړی مراد ورته وای تقریبا دغه سی په نیمه یا په درې سی کې دوی ستو کې وای صفات نو دی خو د زرات کار په هانی دغه پاسه کوم څه معلومات راکړي.
ښه، د انزورو جړی مرز دا مویل
د جړی مرز بل یو د جړی مرز.
سمه ده. انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی. ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولی دی. انجینر صاحب شاولیکوټ نه د موږ ګران اوریدونکو تماس نیولی، اگر چې د موضوع د موږ بیل ده د نوو بوټو او د نوو باغونو د امو پاک لغه کېدو د کلو پاک له دوی وای دی دوی انزرو کومرز نیسی او د زیړی مرز ده ک پدې اکله دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصه په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي، او خاصه د انزور مشکلات چې د کندهار په شاولیکوټ نیشلس والی خاکریز ولسوالی کې زیات دي، او دغه سه په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په داسې کې د چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل لار نه لري، نو دې هغه مسلکي مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار لیکنی کړی دي، نشرات می کړی دي، دا هغه تجربه می شریک کړی دي، عملی کارونه مورته کړی دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصي ور کړی دي، او الحمدلله ټوله خوشاله دي، نتیجه ور کړی ده. یو غټه بدبختی دا په نور خبرونه کې ما یادورې کړی ده چې زموږ کروندګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې ترڅنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دي. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل شنې برخې لپاره شکار کوي. ولې دا بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګولو لپاره اړتیا لري، د مرض لپاره د مقاومت ځینې انا سرتیاله لري. اوس ته وغو د پاره زه باوري ما چې د افغانستان خاصه د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سه پوتاشیم چندانی نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسي وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولې بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه ځنې مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنې کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا غټر څنګه پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران عناصر کار کوي، عنصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګول لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دې متاسفانه چې یوازې د تور سپین انبار سره عیار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي. په هغه کې د کلسیم فیصد ته لرش فیصد ده، نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، دغه ترڅنګ اوسپنه د بور محلول دی، ریه دی، مس دی، منګنیز، دغه په عناصر په دایوه دوا کې موجود دي چې دا د بوټي غذایی ارزښت او هغه مواد پر دی، بیا د دې په بوټي کې دا به لازمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم، انجینر صاحب دا جړای ولی ورته وای، یعنی خپل ونه بوټي جړی کی انزر خو خپل جړ دی کڅنګ؟
جړی دی په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیش دي، یو غذایی قلت یا د غذایي موادو کمښت یا کله چې هلته په بوټ کې غذایي کمښت رامنځته سي نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه ژړواله واکې کمزورې سي، لکه هغه مرجوان دی انسان یا نبتداره کم سي نو هغه دا رنګ خام ژړ سي، بیا د هغه سره د میوه رالویږي کمزورې سي راولویږي دغه ته دی جړی وایي. دی د مرض په سترګ ورته ګوري خو متاسفانه دا مرض نه دی، دا غذایی قلت دی او ځینې وخت بیا مرضونه هم ورسره موجود وي. هغه بیا موږ تشخیص کوو، د تشخیص دی ته وایي دوا هم ورسره کار کوي، هغه بیا دوا ورته ښیي او د هغه تر څنګ یوه بله د خړ مرضي ده، دی د سپیرغوژې په نامه ورته وایي، سپیره موږ ورته وایي یا خړه ورته وایو، چې هغه د کنی عامل دی هغه څخه پېښېږي. دی ګوره په دغه کې لا کله کلتي کوي، مرض په آفت یادوي، آفت په مرض یادوي او غذایي کمبوتا چې موجود وي هغه دی په مرضونه یادوي. نو که چېرې دی یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کړي، دا ډېر عادي مشکلات چې خدای ته ډېر غټ معلومېږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استولي دي چې انتجه نه در ایستلې، مال په زراعت کې هېڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه دې حل لاره ونه لري، او بیا موږ مسلکیان موږ ته معلومېږي. سږ کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی، د شړی د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد مو په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موږ ورته توصیه کړي یا هغه کار شوي دي، هغه باغونه بالکل سم دي، ښه حاصلات یې اخیستي دي. تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات سږ کال زیات دي، ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پوښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یوه آگاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خبرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمن توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ.
فایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفوو، موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري هغه ته موږ آفات وایو. په آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري، چې هغه دغه د انځور په سپیره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري، هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري، ولې دغه آفات چې عموما شپته ده سکیل انسیس موږ ورته وایو، یا شپته کې راځان ورته وایي. دغه تر څنګ د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي، مثلا هغه ژوندې موجودات چې په هغه په سترګو کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي، چې هغه د نباتاتو دغه پاڼې تخریبوي یا خوري، یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي، دا هغه څخه راباسي او دغه شره ځای کوي، دې ته آفات ویل کېږي. او آفات عموما حشرات ته مزوایو، کما حشرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویل شو. کما چې په هغه کې شپته شاملې چنځې که پروانه وي که زنجره دي ورته وایي، دغه ټوله په آفات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، یو د یوه ځای بل ځای ته انتقالېږي، ان د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د د مرغانو په واسطه انتقالیږي، حتی د حشرات په واسطه د یو ځای بل ځای ته، د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکله جوړښت لري چې هغه دغه د افاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجودې وي، هغه که خړه ټپلی، که سپینه ټپلی، که توره ټپلی، دا د امراضو علایم دی. او که پوډری شکل یې ودرلودی هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي. لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سپېده کې داخلي، یعنی داخلي سپېر غوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي، پاڼې سمې، شاخونه سمې، تنه سمې، ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دوی باید د امراضو د افاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپېرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دکانداران ته راسي، اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپېرغوږي دوا راکړه. سپېرغوږي مرض دی او سپېره چې ده هغه افت دی. نو د افتر ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص کړي.
ډېره ډېره مننه احمدي صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل ښه دي، دا ښه خبر دی. او وم ویل چې بازاریابي نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت یې څه دی احمدي صاحب محترم؟
د بازاریابۍ اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو ښه لاړ یا د منکټ چې به وو هغه تقریبا د 4000 څخه نیولې بیا تر 6000-8000 افغانۍ پورې به یو من و، حتی تر 10000 افغانۍ پورې به وو. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په 1800 افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر 1100 افغانۍ پورې، حتی تر 1500-1600 داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بېرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه هم پټه بدرېږي. او د هغه تر څنګ د صادرات بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، دغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزورې دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته به راشو خپرونې ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com. انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونو کې وی یا داخلي بازارونو کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دائما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بسته بندی کې که وای، آیا مغه پخوانی دودیز بسته بندی د انځر د سپیای په ورسی کې کنا وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د سلو درخت که د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچېږي. اوس هم هغه عنعنوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پېیي، په لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیزه شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پې کې خرڅېدله، دا انځر او تازه انځر ایښي چې هغه وڅېوی مې شتک جوړ شته انځر فکر کوم هغه د ترکیې سره تل کده ایران راتل دا انځر و مال کش کې زموږ بزګران دغه سي دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډیره تاسو کار کوي کوم تاسو باندې تر اوسه پرې دلته انځر په هغه دوجې شکل روزل شي هغه رقم به سبنه کېږي تیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلی سي دا مهربان
یو شی لازم چې د دې تر څنګه موږ خاصه کمپنی لرو چې هغه د وچ میوې کمپنیان دي اشرفنګي هغه به دغه انځر هغه خاص انځر چې به دې بیرته د لاړون ښکاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه ډیره ساسه پاکټ بندي ده انځر هغه سي په تیت شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارثوي د لاړ په شکل به ته دي د لاړون ښکاږي داغه صفایي ورکی شبه سبدګي کوي او لیبل ورکی ورسته خارج تللی شي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا بازارونو کې د ډېرې کمی مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه یې خرڅوي بای ایم ډېر اوچتي کله افغانستان سره سړی مقایسه کی حتی د مقایسې نه ده اما بیا وښه راځي لکه څنګه چې تاسو ویل مغه د ترکیې په شان بسبندي ډېر قوي سوی او کلک سمبال سوی راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غونډه استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندی ته لاسرسي ولري او دغه بستبندی مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بستبندی دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه د صفه تدریجي ډول دي دا چې چټک نه روان اوس موږ متاسفانه دغه د د د سنچرونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپږ پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیپ پر بخش پر انجینری او اقتصاد پر نور برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونونو د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا د ستونزې حل کی او بزګران ته زیات لارښوونې وکړي او دا غتر څنګه موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجوده دا یو څنسته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوه ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو تر هغه چې بزګرانو ته شاسو سره ځنه نه یو کول سوي غوته عملی مثالونه نه یو ښکار سوي هغه ګرځول سوي نه یي او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا دی هغه سي بستبندۍ وکي متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکار دي د بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه جاساسي بستبندۍ وکي چې هغه موږ فخر په وکاو زموږ میوه دي زیات یو څه لاسته راوړل شي خو خوشبختانه ما مخکې مویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخښې په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه تر څنګه بستبندۍ مساسه بستبندۍ کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بست اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اورې په شب کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅېږي
ډېر ډېر مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانوي کې ډېر ښه منظم سړی په لیدل باندې سړی خوشاله دي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما مبارک ډېر ونغه کېدو اگر چې باغونه مروج سوي دي او څوک علامه کې سلګونه ونه له اماراتو نه راغلي وي فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي قندهار کې هم وي په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما د اساسه باغونه هم چې هغه باغونه چې مې اوس تولید کړي بازار ته جوړه.